شي او د ازادي راډیو تا 2 بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د اسلامي هیوادو د همکاري د سازمان غونډه په افریقا کې روانه ده. افغان دولت له دې غونډې څه هیله لري؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. په کابل کې د امریکا سفارت د مصالحې دالی شورا د تشکیلاتو د جوړېدو ننګه وکړه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړې او په عراق کې د شیاو د مشر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د معترضانو پر پرلت برید کړی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارژ د افیر او سرپرستوي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل، دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچانو ته ښه لارښود شي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وغوښتل چې د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل جوړ شي او سمدستي د کار پیل کړي تر څو د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي ته لارښوونې وکړي. د مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته جوړه شوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده شوې. ښاغلی عبدالله په ټویټر کې د نومبر په 26 لیکلي چې ټولو لوریو ته ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډېر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړه شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له ښاغلي اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به افغان پلاوی له ګډونوالو هیوادونو د افغان سولې او ثبات لپاره د همکاري غوښتنه وکړي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شته لاسته راوړنو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. میرمن کوفی دا خبره پروند اسلام آباد د چیرنو د انسټیټیوټ په یو آنلاین غونډه کې وکړه.
د پروسې پر مهال کې چیرته وګورو چې له دوارو لورو د شزو د حقونو خوندیتوب نه یقیني کیږي، بشري حقونو تنوع او ټول شمولیت ته درناوی نه کیږي، هغه به داسې یو وخت وي چې دا پروسه به ناکامیږي.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړي شتنکی کډوخیل هم ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو ونډه زیاته شي. هغه زیاته کړه چې ښځې د ټولنیز پخلاینې په برخه کې تر ټولو مهم رول ادا کوي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان شو. محمد نبی، مجیب ستران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. تر دې مخکې راشد خان په بیگ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلو ورځو سیالیو غوره لیگ بیگ باش د دسمبر 11 پیل شي. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپاین په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د حکومت مخالفینو په جنوبی شهر ناصریه کې کم جوړ کړی و. د دې پیشانی شاهدانو او روغتیا پالانو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو معلومات رسنیو ته ورکړي دي. د بسنټ پال شیعه مشر مقتدا صدر پلویانو د جمعې تر لمانځه وروسته د الحبوبي مرکزی میدان په لور ورغلل، چیرته چې د حکومت مخالفین مظاهره چان له اکتوبر راهیسې پرلت او لاریون کوي. د پیش شاهدانو ویلي چې د صدر پلویانو د مظاهره چانو په خیمو باندې ډز وکړي او پټرولي بمونه یې ور وغورځول او مظاهره چان هم اړ شول چې غبرګون وشي. اخو ډب تر شپې روان و او روغتیا پالانو ویلي چې ټپیان په مرمیو لګېدلی دي. مقتدا صدر چې د عراق په پارلمان کې تر ټولو لویه ډله رهبری کوي تمه لري چې د دغه هیواد له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې مطلق اکثریت خپل کړي. دی په دې سربیره چې له امریکا سره له ډېر وخته مخالفت پالي په عراق کې د ایران له نفوذ سره هم جوړ نه دی. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بسکرو سره په لانجو کې له اوښکې بهاوونکې ګازونو او اوبو شیندلو څخه کار اخیستی دی. هندي بسکرو د دغه هیواد د کرنې په سکتور کې د نویو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا ویره لري چې دا اصلاحات به دوی په لویو شرکتونو پورې وتړي. له لانجو وروسته چارواکو بلاخره بسګر پلازمینې نوې ډیلي ته پرېښودل، خو پولیس پرې څار لري. یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ټرمپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو پایله بدله کړي یو ګزار ورکړي. او سدي راډیو په منځني سپه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به باورې چې افغانستان هڅه کوي چې د اسلامي همکارۍ د ساتمان ملاتړ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره جذب کړي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې د لسو مرکزونو وتلي دي. جنرال دولت وزیری وایي
د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه موږ سوال پوس کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري.
له افغانستان په ټول امریکایي سرتیري ووزي نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې په دې اړه اورېدل شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په سرحدي شار پښین کې یوې غونډې ته وویل
دا غمی در یوازې د دې شار نه ده، غمی در ټول پښتون ولسته.
د سړې هوا له ناروغیو سره په افغانستان کې خلک څه کوي؟
هغه سي ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولې ورکو نور خونس کوي.
دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې چیرل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغان سولې او ثبات له هڅو ملاتړ وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو وڅلوېشتمه غونډه له پرونه د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. صفی الله سنګزی راپور لري.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیران د سولې او پرمختګ لپاره د ترهګرۍ پر ضد یووالي په شعار سره ټول شوې دي. د غونډې ته له افغانستانه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ورغلی او تمه ده د افغان سولې او ثبات له هڅو د ګډونوالو هیوادونو ملاتړ وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل
پیغام د کانفرنس یې است چې جنگ در افغانستان از دیدگاه شرعی ناروا است.
دغه کانفرنس ته زموږ پیغام دادی چې جنگ په افغانستان کې له شرعی لحاظه ناروا دی. د اسلامي نړۍ هیوادونه دی په افغانستان کې د جنگ په ناروا بللو سربیره له سولې او نظام ملاتړ وکړي چې په هغه کې د خلکو د مدني حقونو او جمهوري نظام په شمول د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي وي او د خلکو رایا د هغوی د سیاسي برخلیک ټاکونکي وي. تمه ده د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې، سوکالۍ او امنیت لپاره د هغوی د ملاتړ د جلب او هم د جنیوا د بریالي کانفرنس د پایلو په اړه جلا جلا لیدنې ترسره کړي.
ملاقاتونه جداګانه داشته باشه.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان په خپلو تیرو غونډو کې د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی او طالبان د بریدونو بندولو ته هڅولي. دغه سازمان له هڅو سره سره د افغانستان جګړه لا هم له عامو خلکو قرباني اخلي او د تاوتریخوالي کچه ورستربلې مخ په زیاتېدو بلل شوې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سګنې غونډه تر ډیره د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوې ګواښونو او په وړاندې د مبارزې په اهمیت سرخیږي. دغه سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد الوثیمین د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې د بهرنیو چارو چارو وزیرانو روانې غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد باید ګډه مبارزه وشي.
نختیار شعار متحدون ضد الارهاب
دا چې مونږ د دغه دورې غونډو لپاره دا شعار غوره کړی دی چې مونږ د پرمختګ او سولې لپاره د تروریزم خلاف متحد یو. په دې ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو خطرناک او لوی ګواښ دی، او د دې لپاره چې تروریزم په پرمختګ او د مرستو په ګډو روابطو او په بشري انکشاف منفی اغیزه کوي، او هم د دې لپاره چې تروریزم یو نړیواله پدیده ده او پرته له استثنا ټول ګواښوي، نو په وړاندې یې ګډه مبارزه او زیارونه پکار دي.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان له 500 غړي هیوادو یو شمیر په تیرا بیا افغانستان له کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو د ګواښ یا هم په کورنۍ جګړو کې ښکیل دی. په افغانستان کې تیر 19 کاله په وسلوالو طالبانو سربیره القاعده او ورپسې داعش یا اسلامي دولت ډله او شاوخوا شل ترهګرې ډلې له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړه کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان وڅلوېشتمه غونډه نن د نایجیریا په پلازمینه کې پای ته رسیږي. له پرون راهیسې په دې غونډه کې یو عمده اندېښنه د ترهګرو فعالیتونو ته ده. نن په 2 بجې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې تر دریو پورې په افغانستان کې د ترورستانو د فعالیتونو په اړه بحث اورېدل شي. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې مودي 0909-203-1540، بل شمیره د 0908-202-1555 او نړیواله شمیره مو د 0042-221-2451. البته د خبرونه پترس کم د شمیرې تاسو ته اعلانو او یو یادونه وکم چې له 3 تر 4 بجو بیا ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د کورونا په اړه باندې اوریدل شي. د کورونا د وبا په ارتباط او پر روانه خبرونه کې په د کورونا د خبراوي د مخنیوي له خاطر په کابل کې د ودونو د هوټلونو د بندیز په اړه راپور هم لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمونه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین له 2 تر 4 بجو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا مسأله چیرل شوې ده چې امریکایي ځواکونه به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د واکمنۍ په وخت ووزی که به یو شمیر پاتې شي. د وی امریکایي ورسپانې موندنې شي چې روس امریکا په افغانستان کې له لسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. وړاندې دغو ورسپانو ته کتنه لرو، خو همدا مسله مې د افغانستان له یوه پوځي جنرال دولت وزیری سره یاده کړې ده. له دوی به واورو چې د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغېز وکړي.
اساسي خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د 60 زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپل باندې نور تروریستي ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونه خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ که قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي. خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنې په راتلونکو تقریبا ویني میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت په پس خراب شي او کنه 2500 یا 4500 فرق نه کوي؟
ګوره اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي. دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي بیا 2015 چې 2000 پاتې شي 1000 نفر پاتې شي هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپل باندې عملیات کوي، په خپل باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری، د ناټو په سرمشیزه کې د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناټو په هغه غونډو کې چې روان کال تر سره شوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه غوی جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کی، دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه وروړي چې اور بند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی، کني ټول د افغانستان خلک نه غوړي چې امریکایان د افغانستان کې وسی دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوښ نه ده. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړ وی او شاکو شوبه پکې نه وی.
د دوشنبه او سیشنبه پروزو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم او د نورې د اروپای ټولنې هم او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافی نه دي؟
ګور از کافی خو ځکه نه دی چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي باید افغانستان حکومت په جریان کې وچی دی، افغانستان حکومت په خوخه باندې وکی، او په ځمن کې تو ګور په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډیره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړ کیږي. زه د سی فکر وایم په دې سر مشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دا خبرې دی بیا خپل نه ردی. مانا دا چې دوی باید مرستې وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوسټ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نشي. کله نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوسټ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې په خپل هیواد کې وجنګيږي.
له جنرال دولت وزیری په مننی اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو یا په افغانستان کې د دې ځواکونو د پاتېدو مسله څنګه سیړي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
نشتل انټرست خبرونه په دې موضوع چې له افغانستان د ځواکونو استل جو بایدن ته لولس مشر ترامپ ورپاتې سوغات دی لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هغه مهال یادونه شوې چې بایدن د باراک اوباما مرستیال ولس مشر وو او افغانستان ته سفر وکړ چې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو ماموریت ورسوي. د نشتل انټرست لیکنې سره سم بایدن په هغه وخت کې د افغانستان د همغه مهال ولس مشر حامد کرزي سره په ترینګل فسا کې وکتل، او کله چې له امریکایي قومندانانو سره ولیدل او له هغوی څخه د افغانستان د ماموریت د هدف په اړه پوښتنې وکړې، قومندانانو متفاوت ځوابونه ورکړل. خو د بایدن په اړه ویل کیږي چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له کمولو سره موافق دی، مګر فکر کوي چې کم شمیر یعنی شاوخوا 2500 پوځیان باید په دغه هیواد کې پاتې شي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم پر ځای بدل نشي. نشتل انټرست هم وایي چې بایدن د اوباما په اداره کې لومړنی چارواکی و چې د افغانستان د ماموریت په اړه شکونه لرل او د هیواد ته د نورو ځواکونو له لیږلو سره موافق نه و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ورځپاڼې بیا لیکلي چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې خپلې لږ تر لږه 10 اډې بندې کړې دي. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي سره له دې چې امریکا 10 اډې بندې کړې، له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو جزئیات ناڅرګند دي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټولو لپاره ټاکل شوې نیټه پر رسیدو ده، اوس د ځواکونو د ایستلو پروسه مبهمه ده او معلومه نه ده چې څه به کیږي. د امریکا تمه وه چې له طالبانو سره د موافقې له لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې به د افغانستان دولت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي او په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ شي، خو که داسې ونه شي د افغانستان له درکه د امریکا او نورو لویدیځوالو اندېښنه پای ته نه رسیږي. د قطر د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان په هغه صورت کې چې د موافقې شرطونه عملي شي د 2021 تر می میاشتې له افغانستانه وځي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو د کورونا ویروس تخپریدو د مخنیوي لپاره او د دې وبا د کمیدو په خاطر سر لننه په کابل کې د ودونو د وټلونو اورونه تړلې دي. چارواکي له خلکو غواړي د کورونا ویروس تخپراوي د مخنیوي لپاره د روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریال ناجو صافی راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دی. د دغه وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل ک چې د کورونا شمیرې لوړې شي په دولتي او غیر دولتي ادارو به جدي بندیزونه ولګول شي.
مونږ بیا هم ګورو چې د دوه اونیو په جریان کې ک دغه ارقام راټیټ شو نو دغه وټنه بیا هم د قرنټین موده وغځيږي ک ارقام بیا هم په ولې دوول ممکن د فاتیر هم په شفت سیستم یا برخي سیستم باندې تبدل شي.
د کابینه د پریکړې لمخې د ودونو ټول هوټلونه بعد روان کال د قوس میاشتې لومړۍ نیټه تړلې وي. د پریکړه د کورونا د دوهمې سپې راتګ لامل نیول شوې ده. خغلی ترکی ویل ک خلک ټول نیز واټن په پام کې وننيسي او لماسکونو ګټه و نخلي ممکن لوی نورین رامست شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس شمیرو کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی. دغه فیصدي تر دې وړاندې شپږ سلنه و. په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم د مړو اعلانونه زیات شوي چې خې زیات شمیرې د کورونا له امله ژوند بایلي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکو هم د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دي. د کابل دوه اوسیدونکو رحمدین او جلال
ژمی پر رسیدو سره په هیواد کې د کورونا د ناروغي کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. عام خلک هم خاصه پاملرنه نه کوي، حفظ الصحې نه مراعت کوي. د حکومت څخه مو هیله ده چې د کورونا د ناروغي په کنټرول کې جدي پاملرنه وکړي.
د باندې ګرانی او تشویش د کورونا په اړه دا ده چې خلک کورونا مراعت نه کوي. د دوه مخه د کورونا ډېر خطرناک ده.
ویل کېږي چې په ټوله کې نږدې 15,802 تنه په کورونا ویروس اخته شوي چې 1,020 تنه مړه شوي او 14,295 تنه بیرته رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن د ښار ګڼ تاجران تریتم شوي یا هم وشل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین د سرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړي. په دې غونډه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخبرو او بزرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال مجید بابر پر راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت و جنو ذمہوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا غمی در یوازې د دې شهر نه ده، غمی در ټول پښتون ولس دی. دا د پښتنو وران شهرونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دا باڑا کاروبارنا ختم سول میران شاہ بازاری مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار باندھ نن ہم سے تیرے گے یو پارک چھوڑ دیا تا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لا درګه دي عدالتونو د دې وړاندې کړل شي. حکومت او پوست تر دا محل د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سندي ویلي خو له دې وړاندې له دا ډول تورنو انکار کړی دی.
ایرانی چارواکو اسرائیل تورن کړی چې دغه هیواد د اټومي چیړنو د یو مخکښ متخصص محسن فخری زاده په وژلو کې لاس لري. محسن فخری زاده د ایران د دفاع وزارت مرستیال او د ایران د دفاعي ټکنالوژي او چیړنو د سازمان مشر وو چې پرون تهران ته نږدې د یو بمی برید هدف وګرځید. صفی الله سنگزی راپور لري.
ایران د اټومي څېړنو تر ټولو مخکښ چارواکی او نوښتګر له لاسه ورکړ. محسن فخری زاده پرون جمعه د تهران د ابسر د خارګوټي په لار کې په یو وسلوال بریده او پسې چاودنه کې لومړی ټپي او بیا یې روختون کې ساور کړه. تهران تور پوری کوي چې اسرائیل د دې برید تر شا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټوټر باندې لیکلی چې د دې خبره ترهګرو د ایران یو مخکښ ساينس پوه واژه اروپای ټولنه دی د ترهګرۍ د عمل وغندي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی هم پر محسن فخری زاده باندې د برید پتاړاو دولتي چلوزون اریپتا بیگاو ویل
زارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پی خلسی ملرو د خکاروی چې لمړی د هغه په موټر باندې دز شوی او لس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدون کې مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدغه ټپونو په خاطر ورسته ساور کړه.
جام اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون
لویدیزو استخباراتي شبکو محسن فخری زاده د ایران د اټومي پروګرامونو متفکر مغز بلله او دا باور لري چې هغه د اټومي پروګرام په نوم اټومي وسلې جوړولې. ایران د فخری زاده په تړاو د لویدیزو استخباراتي شبکو د خبرې رد کړې دي. اسرائیل سمدستي د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو د ایرانی چارواکو د تورونو په اړه خبرګون نه دی خودلې. خو یو وخت صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو کانفرنس کې ویلي و چې د محسن فخری زاده نوم باید په یاد ولري. د امریکا دفاع وزارت د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو رويټرز خبري اژانس ته ل تفسیر کولو ډډه کړې ده.
د خوست د یو شمیر ماشومانو له پیغامونو وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر رسیدلې سمې سونه لرو.
ایمنم چې داس پګمې دی هله لرم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم. موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هوا ته خدمات وکړو او زموږ هوا ته بل چتارتیا ونه لري.
نو می تبسم دا زغوارم چې پراتلون کې یو خون کې شم. نو غواړم چې زموږ په هوا کې سول روشي جنگ ورکشي اور وخت یې موږ په هوا کې ستلپات سولوي.
زمانم دنیا د پدریم ټولګي کې يم. زغوارم چې پراتلون کې سرندواله شم چې د هویان د حقوقو نه دفاع وکړم.
زمانه مینه زه غواړم چې سولا راشي جنگ ورکشي. دا موږ خپل خیاندې ورونه موږ روغه روزنه ورکوم شمان ته. زه غواړم چې پرتن کې واه رهبر شم.
زه عبد زه غواړم چې پرتن کې یو ها او پو انجینر شم. افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نشي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویته ورسیږي. د یتیمانو سره د امرسته وکي دي غریبانو سره د امرسته وکي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. لال میر خان ناصری د هلمند لګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي زموږ سیمې ډېره شپخته کړې ده. دلته بیا ارزانه ده او پاکستان ته په نیم قیمت خلک په قاچاق وړي او دی وایي زموږ د شخ افغان سوداګرو ته ورسوي. په هلمند کې زموږ وژل شوی خبریال الیاس تای څو میاشتې مخکې د هلمند د پونبې او د هغې د بازار موندنې په اړه راپورونه چمتو کړي وو. خو هیله ده چې لال میرخان ستاسو شخ سوداګرو او ریتلوی عبدالباری خنمرنګ لغسنی لیکي منظور پښتین د مظلوم خلکو رسا شغ دی پلار او بری ملاتړ واجب دی کریم شیداله مقور نه لیکي سوک چې علمی او نور عمل منفعت ځایونه چورکوي له اسلامي او انساني ارزښتونو نه خبر دی عبید الله لیکي طالبانو د دهراوت ولسوالی د دارالمعلمین له چور سره ثابت کړ چې د وطن خیر نه غواړي اته بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیر او سرپرستوی د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې دالی شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د سولې د راتلونکي پړاو امنیت ته کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړي د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شتله سره اړونو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي محمد نبی مجیب زدران ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د ګډون لپاره استرالیا ته سفر وکړ تر دې مخکې راشد خان استرالیا ته تللی په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپ باندې په بریج سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته پلار د موټریزو بزګرو سره پلان جوړ کړي له وشکې بهاونکې ګاز او د اوبو له شیندلو کار اخیستی او بیا یې دغو موټریزانو ته اجازه ورکړه چې پلازمینې نوې ډیلي ته داخل شي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او همدارس د کول کور کلی پروګرام اوریدل شي خو اوس په مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو د امریکا د سفارت د شارج د افیر او سرپرست د خبري پاړه چې د اروپای ټولنې د دې اعلان هر کله کړی دی چې د مصالحې دالی شورا د کار کارونه باید پیل شي او اروپای ټولنې دا هم ویلي و چې اوربند باید وشي او تلپاته سوله باید افغانستان ته راشي په دې اړه مو د مصالحې دالی شورا د ویاند فریدون خوزون نظر اخیسته
د مصالحې دالی شورا د رهبری شورا او مجمعی عمومی بالا بحثونه او کار شوی دی ډیر ژر به خپل لومړی ناسته وکړي امیدوار یو چې هغه کار چې د نور برخو پورې مربوطه یا غوی هم خپل کار زر تر سره کړي ترڅو موږ پر راتلونکو لاندو ورځو کې د ملي مصالحې د رهبری شورا لومړی ناسته ولرو
شغل خوزون داونه ویل چې د غلنډ ورزي کلدي خو تر دې مخکې د مصالحې د عالی شورا مشر عبد الله په ټویټر کې د نومبر پښپښ بشتمل لیکلی و چې ټول لوريو ته ډاډ ورکوي چې د شورا عمومي غونډه به ډیر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړ شي
شیبه په شیبه د ورزي تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
دا ستی رادیو د دې سات د خبرونه خبري برخه رانغاړو او نيزو پروګرامونو ته مخه کوي وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولی ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوت چلند کوي، دغه کار به کورنیو ته کوم مشکلات راولاړ کړي او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر من دوستانو، د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله، زکام، تبه او د ټوخي په څیر وړې خو ځورونکي ناروغۍ رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغیزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغیو تر څنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت دونکو نازنین وای چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخي اخته دي. نو موږ زیاتوي
وسنه لرودونه بخاره يم نسته، لرګي يم نسته چې وس لرګي واخلو. سهار وبېګای ښه ګرمه کوتو نو وس اقتصاد چاسته ده. هغه چې هغه سي ماشومان ټوخي او پاراسامول او د ستوني د درد ګولۍ ورکو نور خو نس کوي. په دې کم پیسو چې موږ لارسو ډاکټر ته ارده مراجعه وکړو په دام کورونا خومستانو څنګه وکړو؟ خدای باندې سان سپارو. په څاره قمیتیات وکړه ما سي خو مجبورې سړی راوزي او کار یا روزي ورو یو خپل رس کو روزی په سر اوسی نو څنګه وکم؟ مجبور یم ماشومان مکتب ته زیمنګ نو ته غسیو نو څار رقم چې توجه مو کړ ډیر مزان وساته ډیر هغه سې زکام ورزښت د شان ونیولو می پروايي پکې اوس می پروايي کو نو څنګه کور کې اول والا رښتیا درته مې زو می و هغه ونیو هغه په سې د منګ سلوت ماشومان سوس سولم ذاتی نو دات استونیم درد نو پرستامول خرم نور نو چې ډیر پرې سم کوم ډیر احتیاط مو کوم زمای دا او دای وخت هم دای موسم د نو چې داستونه درد او ټوخ او زکام او داشان خودینو.
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروايي وشي نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپله د موسم تغییر د موسم چې راشي بعضې خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره، خپله دا تاثیرات لري په ماشومانو باندې، په غټانو باندې، په سپینګیرو باندې. او بل بې پروا دي، خلک خپل اولادو ته ځوانو ته ډېره خاصه توجه نه لري. دا یې دوام علت دی. درېیم یې اقتصادي وضعیت دی چې وخت خلک ښه اقتصاد نه لري، ښه خواړه نشته، ښه جامې نشته، د ګرمو شیانو استفاده نشي کوی. دغه ټول علتونه همدا دي چې بعضې دو چې باید زکام شته دی، سینه اندیشته ده. اوس د کرونا خو یو عامه مریضي ده چې په ټوله دنیا کې هم نوی خپره شوې ده. د یو کال یو نیم کال کې
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب بیا له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کرونا ویروس هم د خپرېدو په حال کې دی، خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپله هم زکام او ریزه شوي، بیا په ټولنه کې هم ډېر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول دا چې دغه اول وار چې باران نو سو دې لپاره هم بخاري کې خدای احتیاط سره کوو. مثلا دوګۍ د باندې نه پرېږدي راوځو. چیرې یو نفر مریض شي، اول خو دې د ډاکټر ورولو چې د ستونې د څه تکلیف ده. دا ماشومې کې غټې بیلوې لاغه کوټه کې بیلو بلې کوټه کې ترتیبات ورته نیسو چې ګرم غذا، ګرم کوټه، کالای ګرم، دا اوراغوندې چې نورو حیوانانو یا نورو غټانو ته سرایتونه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ګل احمد د موسمي ناروغۍ په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وایي
تور معمول د پخرایس د ریزه شو زکام سینه بغل د معمولی ناروغۍ دي چې په یخ په موسمو کې ډېر زیات پیدا کی. نو کورنۍ په دغه کې باید ډېر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي، ځان سره کفارس کا څو ګرځې کیږي په کور کې کینی، استراحت وکړي. د دې دوی ګټې دي. یو ګټه خدای دې چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یاب کیږي. دوامه خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي، به خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې د مسله د کووید 19 یا کرونا هم یو جدی ستونزه ده. مثلا که نور هیچ نیوی په یو متعدل هوا کې په کورنۍ کې ووسی، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه د ځان سره ولري. که ماسک نیوی حتی یو دسمال یو چادر هم کولی شي چې سړی دې ناروغنه وساتي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړي، مثلا آش پخ کا، سوپ نه استفاده وکړي. ترکاری سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړه، دین استفاده وکړي. که نور هیڅ نیوی، جوش به هم کېدای شي، چای هم کېدای شي. چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نوموړی زیاتوي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال له احتیاط څخه کار وانه خستل شي، دا کار به کورنیو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې ده مریضی په وخت و زمان تداوی نشي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري، دا په سینه بغل تبدیلېدای شي، په برانشیت تبدیلېدای شي، تر دغه حده پورې بعضي مریضان رسي چې ډاکټران هم د دې معالجې نه عاجزه پاتې کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظر نه لرو چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
زما نوم محمد امین دی، زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسیږم. باید مختلف نقاط دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فلن په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټې ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي، او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لوند نه کړي، ځکه چې دنه باید د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمانو ماجی سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدن کیما. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخاری کی دي یا بل شی وسایل برابر کی، او بچانو ته دستکش، جراب او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخی او سینه او د تکلیف ورته پیدا نشي.
گرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړې دو سره کومې ناروغۍ زیاتیږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې کله چې هوا سړیږي کومو موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې یادیږي، د ستوني درد، د ریزش، زکام په نوم باندې، او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناکې ناروغیو ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قیده یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، ژمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، یا دا موسمي ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کله مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا دا په کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمي ناروغي اکثرا د وایرسونو لامل رامنځته کیږي، او ټول وایرسونه د کورونا وایرسونه نه دي. خو خامم کې فکر کېده کله به چې هوا بدلېدله، نو ولې ریزش منزله او زکام راته پیدا شوی دی. ولې هیڅ ډول دا موسمي ناروغۍ چې دي، د نیکه مرغه که چیرته د کورونا د مریض تر موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هیڅ کې ژوند ونه کړو. او هغه لارې چارې چې د عام روغتیا وزارت پرې تل په افشاري کړي، چې لاسونه ومینځئ په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې مه نیسئ، په یو بل په خوله کې مه ټوخېږئ، پرنجې لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغي د کورونا باندې نه بدلیږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغي سره به احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستونی درد، بعد پایلې به څه وي؟
وګوره، هغه کسان چې ریزش وي او یا د ستوني درد ولري، که چېرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نشي، بابېړې هر ناروغي کوي. د ستوني درد که چېرته اختلاطات ورکړي، د ټانسلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د ټانسلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو له امله ګرځي، چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د ژو د راوتو له امله ګرځېدی شي. او که چېرته د همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د سحایه د التهاب له امله ګرځي، چې دا یو خطرناک ناورین ده، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چېرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، څوګو ته لاړله، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپله یو جنجالي ناروغي ده. او که چېرته ټټر په وخت او زمان سره مل نشي، حتی په سږو کې د اوبو راټولېدل، د وینې راټولېدل، د زوې راټولېدل چې د امپایما په نوم باندې یادېږي، د پلورل افیوژن په نوم باندې یا انسباب پلوري، دغه ناروغۍ رامنځته کوي. او حتی کله کله خدای نخواسته د تنفسي سختي لامل ګرځي.
په پای کې به دا وپوښتم ډاکټر صاحب، چې څه اوس وکړو چې موږ او خپله کورنۍ او ټولنه له موسمي ناروغیو څخه یعنی وژغورو او په امان پاتې شو؟
د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا ده چې محیط چاپیریال باید پاک. خزان راغی، پاڼې لاړې، کم څه ناسا اکسیجن چې ونو تولیدو هغه هم نه تولیدېږي، هوا ککړېږي، یخېږي ډېره زیاته. نو په لومړي قدم کې وایي تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی، چې د دوړو، ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخارۍ لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. د رونو څخه مې خواهش دا ده چې باید سګرټ ونه څکي، سګرټ ترکي. ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي. ماشومان باید په دې وپوهول شي چې کوشش وکړئ روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پرېمینځئ، یو بل سره نږدې مه راکېږئ. که چېرته خدای نخواسته کوم ماشوم ریزش شو، هغه مکتب ته مه لېږئ. که چېرته موږ او تاسو محیط پاک کړو، ځانونه پاک کړو، دوه متره فاصله ونیسو، ماسک وکاروو، لاسونه ومینځو، او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په یو کوټه کې ونه اوسېږو، محیط هم پاک، انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب. ګرانه دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. خار بیا په دودونو کې ډوب شو، لکه خاریان چې په تشویشونو او غمونو کې ډوب دي. داسې خو چارواکي هم په ډالرونو او عیشونو کې ډوب دي، لکه مامورین چې په رشوتونو او فسادونو کې ډوب دي. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو را لېږلي، او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي. پروفیسور صاحب، اوریدونکو لیکونه را لېږلي دي او پوښتنې کړې دي، نو که د هغوی پوښتنو ته ځواب ورکړي ډېر به خوشاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم، په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
و صاحب، ورکولی شي. اسې خو د موږ موټروان هم حاضر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی. نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی، او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چل را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والی کویم. او دا چې روپۍ خوښېږي، نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي. او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی، بنډل.
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځې پلار چاته ورکوي، نو بنډل بنډل روپۍ به پې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده.
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای، نو نن بدل تا پخپل زړه بایسکل نه راتلم خا غټه پجرو مملا پولان دی وای
نو دا ولی چې د بے سوادانو او نیمه بے سوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دی زده
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو
نو روپۍ څه وکړي
روپۍ دې له کوم زاړه پیسهدار سره واده وکړي او چې پیسې ترلاسه کړي ځان دې ته غیب کړي دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي یو بل لیک را واخله
ښه دغه بل لیک په سر لیونی را لېږلی دی او وایي چې له سهاره تر شپې پورې بې سره یم او چې شپه شي نو ویده شم او لکه روغ سړی ښه سم خوب کوم چې دا ولې
دی نه دی لیکلي چې له سهاره تر شپې ولې بې سره کېږي
لیکلی دی هغه وایي کله چې سهار ښار ته راووزم او د دوکاندارانو موټروانانو ترافیکانو پولیسانو او نورو خلکو بې انصافي ووینم نو یو دم بې سره شم او دغه بې سري مې بیا تر ویده کېدو نښه کېږي نو دای وایي چې درو درمال وکړم که تعویزونه
په سر لیونیا نږدې ده چې ځان بې سره شم ځکه د اوس زمانې او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو بې انصافۍ بې عدالتۍ بې تفاوتۍ ټوله جامعه خرابه کړې ده او که ریښتیا را باندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته ټول لکه د تا بې سوره دي خفه کېږې به نه د علاج خبره دې کړې وه که د ما منې نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه قرار قرار په خپله ښه کېږي له خیره سره
پروفیسور صاحب ښه لاره دې ور وښوده خو که دا یې وکولی شي
سختي غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې دا موږ پروفیسوران نه ګوري همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو د فتن سکته کوو
دغه بل لیک سودا خان سودایی رالیږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل راوښیي چې مشهوره شم
سودا خانه بچو که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپوه او صاحب نظر په نامه ورغواړي بیا نو ګوره چې څومره مشهوریږي بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي فیسبوک ته شه بچو له کنځلو یې پیل کړه پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي
خدای مو د موبایل مصرف ساته ځکه چې تر څو پوهیږي بلا کریډیټ خوړلی وي د یو موبایل ورځنی مصرف د څو ماشومانو له مصرفه ډیر دی په تیره بیا چې دغه سې نادیده ته په لاس ورشي پام وکړئ
ځه زده مې سو خو ګوره پام دې وي چې زر زر زنګ ووهي چې سودا به مې یې درته
ښه خو ته مار چاته خوشي خوشي زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري
نه وهمه که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکه کې ځې
او ډېر لرې ولایت دی
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه
پام دې وي چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي
ښه ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایخلی وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي
بلې اورم څوک خبرې کوي
بلې بلې د زونډي پلار یې
خورې ته څوک خبرې کوي
وایي خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې اوس دې خور هم کړم
دا ته څوک یې زه د زونډي پلار نه یم سربلان خان یم
ښه ښه اوس دې نوم هم بدل کړ
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده خو زبدیم خوښشم.
بله د زونډی مورې ته څه دی ویل؟
هلو د زونډی پلار ته
او څه دی ویل؟ خیرت خدای
هغه مخکې څوک را سره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلند خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د زونډی پلار مې په کار دی.
ښه نو څه دی ویل؟
ما ویل چې څو بجې دی وړلم دوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سات شته او په موبایل کې دی هم سات شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
زه ښه دی وړلم دولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم و ښځې، مومې په عذابوه. خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډی مورې څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پخو د چندو لپاره واسلین واخلم که نه؟ هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستی وو.
زه په اندازه یې واخله.
ښه
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زندۍ په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نور ټول راغلي دلته د موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلي.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار، هر څه چې ورته پخوي پخیې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې. ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي، پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهار یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
پیمان په ګنا نه یم خو پینا غاور کېږم، پرون تخم وم نن ګل یم سبا بیا بخور کېږم، زه د باد یوه چپه یم په سهرا په باغ تېرېږم، کله باد کله باران شي کله اور کې وسوځېږم، خو زه ځم په مخه زما کودرېږم اور کېږم، رنگ جانور شم یو رنگین دا بوڑے ٹال شم، رنگا رنگ رنگی جمال کے اسمین شم شم گڑے گم، چھت مستو میں فل کے پسا کے یو پجانور شم، لیونے شانی خمار شم بخونوں کے خورے تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی، ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم، چه دا علم پو جهان کی دو خیارو خواک کی نم، ام اغوی پوری خند خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی خو آخر دغې لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم چې په لاره کې سراغله که تیاره وي که رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو نه نه یاری پیمان په ګنا نه یم خو پینا غاور کېږم پرون تخم وم نن ګل یم سبا بیا بخور کېږم زه د باد یوه چپه یم په سارا په باغ تېرېږم کله باد کله باران شي کله اور کې وسوځېږم خو زه ځم په مخه زما کودرېږم اور کېږم رنگ